رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
د سپینی خبرې یا روکو راست د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مزنه او شاباشنا از ما همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی یو قدر من اوریدونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د خبري اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دوه پاړه د اندېښنې په خودلو ویل دي چې څه باندې یو کال په دغه هیواد کې د خبري اعلان او بشري حقوقو نه د سرغړونې څه باندې 200 پیښې ثبت شوې دي قدر من اوریدونکو د جرمونو د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ټویټر د یوناما مشه هم لیکلی دی چې تر ټولو لوړ شمیر کې په غزپل شوی البته خپل سرنیونه ناوړه چلند غواخل او ډارول شامل دي چې دا ټول موارد د افغان خبريالانو په وړاندې شي وی دي البته نور موارد هم دي چې د خبرونه په لړ کې به یو یو راخلو او په همدې موضوع په روانه خبرونه کې درکو راسي سپین خبري په خبرونه کې د قدرمنو ملمنو سره بحث کو اسف سپ مهرباني
بله تشکر از شما سلام خدمت شنوندای برنامه روک راست سپین خبري امریکم کې همکارم فرمودن در برنامه امشب در رابطه با تهدیدهای عمده فرارای خبرنگاران در افغانستان و ایگاه یا به جرایم علیه خبرنگاران رسیدگی میشه در برنامه این مسئله با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی کنیم و برنامه را آغاز کنیم از شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکارم تقدیم میکنه و بعدن برنامه را آغاز میکنیم.
طالب چارواکی وی د کابل ښار د پنځم امنیتی او زیړون مربوطاتو کې د 14 لامل هرته کسان ټپیان شوې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وین خالد زادران امریکا غک ته ویلي 14 نن چهارشنبه سار د کابل ښار پنځم او زیړون کارتي مامورین سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت د کارکونکو په موټر وشوه چې اته تنه پکې زخمیان شو. تر اوسه کم کس یا ډلې د دې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یوناما د خبريالانو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د 2021 کال د اگست میاشت وروسته په افغانستان کې د خبريالانو د انساني حقوقو څخه د سرغړونې تر 200 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. یوناما نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي تر ټولو لوړ شمیر کې په خپل سر نیونې ناوړه چلند غواخل او ډارول شامل دي. یوناما ادارې په افغانستان کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د عاملینو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې د آزادو خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت په وخت کې د خبريالانو د نیولو او غواخلو په اړه اندېښنې ښودلې وې. ملګرو ملتونو په ټینګار سره ویلي دي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب سره د مرستې دپاره باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. امریکا وایي که طالبان خپل تګلاره بدل نه کړي نړۍ به ورسره هیڅ اړیکې جوړې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته تر پناه ورکولو او د هغه تر وژل کېدو وروسته طالبان باید په خپل عمل سره د نړۍ باور خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د امریکې په ګډون ټوله نړیواله ټولنه به تر هغې د طالبانو سره اړیکې ونه ساتي تر څو چې هغوی د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین نیټ پرایس ویلی دی امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو دپاره په خوندي ځای بدل شي او نړۍ ته خطر پیښ کړي. امریکایي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بد چلند د تورونو په اړه پلټنه وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي غواړي بیا په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په اړه تحقیق پیل کړي چې پکې په امریکایي ځواکونو باندې د بد چلند د تورونو په اړه تحقیق هم شامل دی. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د امریکا د امنیت شورا ویلي دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چل چلند په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د کومې هڅې په اړه خبر نه دي او فکر نه کوي چې دا کار دی ضروري. د امریکا د امنیت شورا په دی اړه ویلي، موږ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر چار چلند د تحقیق په اړه د دغه محکمې د کومې هڅې په اړه خبر نه یو. هغه څه چې مخکې مو هم ویلي دي، د جرمونو نړیواله محکمې په نړۍ کې د جنګي جرمونو په اړه د ځینو خلکو سره د حساب او کتاب په برخه کې ځینې مهم کارونه کړي دي، خو موږ دا خبره هم کړې ده چې فکر نه کوو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چال چلند په اړه د تحقیق ضروري. نوشابه آشنا، امریکا غاک آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر د سې شنبې په ورځ ویل، جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به په راتلونکو ورځو کې د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره د اوکراین څخه د غلجاتو د صادرولو په تړون بیا خبرې وکړي. د روان کال د جولای په 28مه روسي او اوکراین د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب یو تړون لاسلیک کو چې د تورې بهیرې بندرونه بیرته پرانیزي تر څو د اوکراین غلجات دغه هیواد بهر صادر شي، او په دې توګه د خوراکي توکو هغه بحران چې په اوکراین د روسیې د پوځي یرغل وروسته رامنځته شوی کم شي. روسیې د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو سیند په غاړه کې پراته زرګونه ولسي خلکو ته امر کړی چې ووځي. کیف دا کار د خلکو اجباري شړل بللی دي. د راپورونو د مخې د روسیې له لورې ګمارل شوو مقاماتو او 1000 خلک د اوکراین د تهاجمي بریدونو د ویرې نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. امریکا کې محکمې د دایش و غړې په شل کالو بند محکومه کړې ده. د امریکا یوې ایالتي محکمې هغه امریکایي د ترګرۍ په تور په شل کالو بند محکومه کړه چې مسلمانه شوې او په سوریه کې د دایش ډلې سره یو ځای شوې وه. امریکایي چارواکي وایي الیسن فلوک یاکرین په سوریه کې د دایش د ښځینه جنګیالیو د یو کنډک مشره وه چې په قتل او ترګرۍ تورنه شوه. د میرمن فلوک یاکرین محاکمه د امریکا د ورجینیا ایالت د الکساندریا په ښار کې وه. یو امریکایي څارنوال راجپار خویلی دی چې میرمن فلوکی اکرین د اتو کلونو رئیس د لیبیا، عراق او سوریې په ګډون د سیمې په هیوادونو کې په تروریستي جنایتونو کې دخیله وه. او د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي په نړۍ کې د ډیرو ژورنالستانو د قتل قضیو ته رسیدګي نه ده شوې او قاتلان یې نه دي مجازات شوي. یونسکو په یوې اعلامیې کې ویلي د خبریالانو د وژلو په قضیو کې معافیت 80% لوړو چې د منلو نه دی. یونسکو د ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې باید ټول ضروري اقدامات وشي چې د خبریالانو په ضد جنایتونه په سم ډول وپلټل شي، عاملین یې معلوم او محکوم شي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د رکوراسي سپین خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس هم په یاد موضوع چې نن د نومبر 2 د ژورنالستانو سره د تشدد په وړاندې د مافیات د ختمولو ورځ ده. یونما هم په خپل یو بیان کې چې نن په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي چې افغان خبریالان له خپل سرونیونو، ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. چې همدارنګه په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د اگست میاشتې را په دې خوا په افغانستان کې د 200 نه زیات خبریالانو سره د بشري حقوقو د سرغړونو موارد ثبت شوي دي. نو په همدې اړه درنو اوریدونکو، دا چې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه دی، د رسنۍ وضعیت څنګه دی، البته بس رسنۍ خبریالان دواړه مهم موضوعګانې دي چې د بیان د ازادۍ او د خبرته نور مسایل یو بل پورې تړلي. خو نن د خبریالانو په مسؤلیت او عدم مسؤلیت او ورته مواردو د خپل قدرمنو میلمنو سره بحث کوو. تر ټولو لویه پوښتنه چې په روان خبرونه کې به ځواب شي هغه دا چې څومره امکان لري چې د رسنۍ سره زور زیاتی او د مافیات کلتور پای ته ورسیږي، ځکه چې نن دا ورځ په همدې نومول شوې ده چې باید څوک چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي باید هغوی معاف نشي. نو دا خبره څومره په افغانستان کې قابل د تطبیق ده؟
و همچنان در آخرین مورد، نشرات شبکه کابل نیوز به گفته خودشان به دلایل که هنوز مشخص نیست متوقف شدن. در آغاز از این مدت 14 ماه به این طرف تنها 328 رسانه از جمله 547 رسانه فعال است. خب این مسئله با مهمانان در میان میگذاریم. برای فعلا مهمان محترم ما آقای حبیب خیبر، خبرنگار آزاد، در روی خط داریم. آقای خیبر سلام، به شما خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
سلام، وقتم بخیر. بسیار تشکر. از امید لرم چه در راتلونکی کال دا ورځ به ژورنالیستانو پر وړاندې یو خبر زولر او قراتون کی ورځ به د ژورنالستانو پر وړاندې زو کافي نوی تر سره شوه.
تشکر.
مننه. پام دی هیله به مونږ به واسيفي سه.
بله. خب بلاخره همه ما همکاران هستیم و مسئول ما مسئولیت متوجه امین نگرانی متوجه ما هم هست.
ساس دی هیلی ته به د امین په ویلو خبرونه پایل کو خیبر سپ تاسو به په جریان کې هستید. دا د خبرونه موضوع په جریان کې هستی چې نن د نومبر 2 د ژورنال سانو سره د تشدد په وړاندې د مافیات ختمولو ورځ نومول شوې ده او په همدې خاطر مبارزه کیږي. موږ برا شو د افغانستان موضوعات ته په افغانستان کې د خبري هلانو یا ژورنالستانو په مسونیت او ادمي مسونیت او سرنګوالي باندې په ژوند وغږیږو. یو نوم په خپل بیان کې ویلي دي چې د اگست د 2023 کال د اگست 15 نه را پدې خو د خبري هلانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د حقونو نه د سرغړونې 200 نه ډیر موارد ثبت شوی دي. تاسو خپل حالت کار کړی دی پر اسنۍ او کې د ټولو د ډیرو موارد او د جریاناتو شاهد پات شوی استي. تاسو نظر سره دا خوده یو نامه راپورته دی. تاسو څه وایئ چې د افغان خبريالانو د مسؤلیت له نظر په کوم وضعیت کې دي، کوم حالت کې دي؟
ډیر مننه. غوړم چې لاندې دی پیل کړم. افغانستان موږ تاسو کویږي چې لورو سپاتې هیوادونو څخه دی، د زګمې نړۍ هیواد دی او دلته نوې هڅه کیږي چې رواني بدبختۍ په شکل د اشکالو پای ته ورسیږي او بل اخر کې امکان ولري افغانستان د نورې نړۍ سیال او افغان انسان د خپل آرام ژوند وکړي. چې ژورنالیزم یا رسنۍ هم همدغه نوې برخه وه افغانستان کې. سعید چې درسته ده چې اوږد ګراوند لري خو بلابل وختونو کې لګړنو ستون سره مخامخ شوی او د دې لوی او اساسي برخې پر وړاندې غنی ستونزې را پیدا شوې دي چې یو بدبختي دا ده چې ځل بیرته تکرار شوه. په هغه ټولنو کې چې تاسو ستونزې راپورته کوي او د هغو ستونزو پر وړاندې واقعیتونه په ډاګه کوي یا د ستونزو پر وړاندې درېږي یا د ستونزو رامنځته کوونکي اشخاص او افراد ننګوي، نو تاسو لګړنو ستون سره مخامخ کیږئ. په افغانستان کې د ژورنالیزم یا د ژورنالستان پر وړاندې ستونزې تر دې ډېرې دي چې یو نامه ور باندې راپور ورکوي کله چې څه قضیه ده وی دا په دې معنی چې څلور سوه قضیه تر سره شوې دي، دوه سوه په بیلابیلو مسایلو ستونزو مشکلاتو، یا په دې معنی چې هغه سیمه یا هغه هیواد وګړي په دې فکر دي چې کچېرې د دوی پر وړاندې شوی ظلم برسی کیږي یا ورته پام کیږي نو پاینده کې به دغه شخص پیر تر پورته کیږي او دوی ته بستون دی پیښوي. بینان موږ ویل شو چې 200 پیښې د دې 200 تر څنګ نه دی راپور شوی. یو مثال د یو ژورنالیست په توګه چې غلطه ما کار کړی دی دومره ستونزې دي چې موږ یې دلته نشو بیانولای. ما مخکې ویل چې دا فني ټولنې هغه سنتي والی او دغه تر څنګ دغه صفاتیده لکه ژورنالستان رسنۍ او دغه لویه برخه او غویدنده د واقعیتونو راپور تکول وی او پاغه ټول نه کېږي ستونزې ووسیږي د هیڅ خنه راځي نو نوخره ده چې د دې ډلې پر وړاندې بګنې ستونزې او مشکلات وي. نن هغه ورځ چې نه یوازې دا چې د ستونزو رامنځته کوونکي اشخاص هغه که په لوی سطح په هر فساد کې داخل خلک دي یا جرم ترسره کوونکي وګړي دي دا خو یو برخه وه. نن یو بل برخه مرجعته شوې ده چې یو داسې حکومت دی چې د غوډو ترمنځ هیڅ تفاوت نه لري. نن یو بل ستونزه لوی ستونزه او هم ستونزه دا ده چې حکومت هم له دوی سره یو لاس نه دی، یعنی د دوی سپورت نه کوي، د دوی ملاتړ نه کوي. په خو به څوک یو ژورنالیست له ستونزې سره مخامخ کېده نو حکومت ته راتله. نن حکومت تر هغه د دوی پر وړاندې ډیر ظالم دی، ډیر ظلم کوي څوک چې موږ ور باندې خبرې کوو. نو بینان افغان ژورنالیست داسې یو حال کې دی چې هیڅ خواته د وټلو یعنی لار نه لري. او زه واکم دی ژورنالیست په توګه الفاظ نه لرم چې دا افغان ژورنالیست اړیه.
تشکر آقای خیبر. د جریان برنامه باز هم سوالای متعدد با شما راجع شما به شما راجع خواهیم ساخت. از چانس خوب مهمان دیگه برنامه آقای حشمت وجدانی ژورنالیست با آقای مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای وجدانی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را دارید.
سلام بر شما، سلام به خدمت
شنونده های
نهایت گرامی
شما،
مقصد
شما
را جانم جناب. تشکر از شما امیر قم که خب امروز با مناسبت روز جهانی ختم معافیت جنایت علیه خبرنگاران صحبت میکنیم، من میخواستم در آغاز سوال کنم که در حال حاضر تهدیدهای عمده فرارای خبرنگاران در افغانستان چیست به نظر شما؟
در قدم نخست ما میخواییم بگویم که طوری که همه ما در جریان هستیم، رکن چهارم دموکراسی در جهان رسانه ها است که متاسفانه در افغانستان با آمدن حکومت طالبان و بازگشت طالبان دوباره به قدرت، آزادی بیان به یک شکل روزهای بسیار بد خود را سپری میکنند. شما ببینید درست پیش یکی از رسانه های به نام کابل نیوز متاسفانه در افغانستان مسدود شد و از جمله 12 از خبرنگاری که در افغانستان فعالیت داشتند متاسفانه 7000 از این خبرنگارا بیکار هستن یا یک تعداد از اینا با خارج از کشور رفتن یا ای که متاسفانه در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. بنابراین خبرنگارا با تهدید، با شکنجه، با سایر موارد متاسفانه در افغانستان فعلاً روبرو هستن. اصلا آزادی بیانی وجود نداره. در کل میتونیم بگیم که سال گذشته یک سال سیاه.
آیا حکومت تازه تشکیل طالبان در نشست های خبری حدود و آزادی های مشخصی و یا آزادی های مسائل مشخصی را برای رسانه ها تعیین کردن حدود نشرات؟
شما ببینید دو نهاد بسیار معتبر در افغانستان که اینا نظارت کامل و دقیق بالای رسانه ها دارن در افغانستان، یکی وزارت امر بالمعروف و دوم ریاست استخبارات طالبان، که اینا به شدت روی رسانه ها کار میکنن. حتی به رسانه ها اینا در قسمت سانسور کردن برنامه ها، حتی به رسانه ها اینا میگن که برنامه هایی رو که شما نشر میکنین و حتی مهمان هایی رو که شما دعوت میکنین به رسانه ها باید ما در جریان باشیم. شما ببینید وقتی در یک رسانه به این حد دخالت وجود داشته باشه، او رسانه در کجا میتونه که به صورت آزادانه اونا کار بکنن و یا از دولت انتقاد بکنن و یا مواردی که در افغانستان اتفاق میفته در مورد اونا دیدگاه خود را داشته باشن. بنابراین آزادی رسانه در افغانستان به طب کلی از پایین رفته. خبرنگارا در اکثریت موارد، من مطمئن هستم که شما در جریان هستین، خبرنگارا در اکثریت موارد توسط اینا دعوت میشن، حتی از اونا کتبی تعهد گرفته میشه که شما روی این مورد نباید صحبت بکنین یا این مورد نباید ذکر بکنین. در بسیاری از مورد خبرنگارا لطکوب شدن. شما ببینین کمیته مسئولیت خبرنگارا در اواخر اعلان که افغانستان در جمله 5 کشور خطرناک برای خبرنگارا در جهان اینا قرار دادن، که متاسفانه این خود نشان دهنده ای است که روز به روز خبرنگارا در حالت فرار هستند، رسانه ها در حالت بسته شدن هستند. اونا یکی از دلایلی که اکثریت رسانه ها اعلان میکنن مشکلات مالی وجود نداره. ممکن یکی از ابعاد اینا مشکلات مالی باشه، اما مشکل اساسی نبود امنیت خبرنگارا، بازداشت خبرنگارا، شکنجه خبرنگارا، اینا مورد هستن متاسفانه در یک سال اخیر در افغانستان.
تشکر آقای وجدانی. تشکر
دیره منو نوجدانی سب. خیبر سب چه فکر کوئی پخواه ده جمهوریت پا وقت که هم اینه ده خبریالان و ستونزه درلوده پا دی رقم نچه ده وسته، اما یو چه ستونزه وی ده خبریالان و پاورانده پا طوله که تاس چه فکر کوئی چه ولی افغانستان چه پخواه هم ده جمهوری نظام پا وقت کم دموکراسی تا جمن یو هوادو ده بیان ازادی ده رسانه تا دلسرسی قانون در رسانه و قانون در طول پا سیمه که به حساب نادره یا بیساره گنل که ده، اما بیا هم خبریالان پا آقا رقم چه باید مسونه و نو اساسی مشکل پا افغانستان که چه ده سره ده چه رسانه دیره وی ده پا خبلا ده استازی تو بکو چه پا افغانستان که در رسانه او ده بیان ازادی تا جمنتی ها موجوده ده، اما ده خبریالانو مشخصا ده خبریالانو جوان تا لکه سنگ چه مسونیت برخه که اغسی پام شوه وی نکی ده او نکی گی مشکل چه ده؟
که موږ که د افغانستان رسنیو ته ګورو یا په جمهوریت کې د افغانستان د رسنیو په باب بحث کوو، خو چې یو کال نور هم وړاندې لاړ شو په 2021 کې بی پول ژورنالیستانو راپور خپور کړ چې افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتلا د ژورنالستان لپاره یو مساعد یو وړ هیواد وو چې ژورنالستان پکې خپل کار ته ادامه ورکوله. خو دا ساسو په اصطلاح لکه څنګه تاسو ته اشاره وکوله داسې هیواد نه و چې په بشپړه توګه ژورنالستان پکې امن و او دوی کولی شي په بشپړه توګه په بشپړې ازادۍ سره خپلې ټولې چارې مخکې یوسي. د سوال یعنی موږ په ځواب کې ویلی شو چې اساسي ستونزه په وروسته پاتې هیوادونو کې د قانون نه پلي کېدل دي یا قانون د کاغذ پر مخ پاتې کېدل دي. کله چې قانون د کاغذ پر مخ پاتې شي او هیڅ هغه شخص یا فرد چې دغه قانون ماتوي د دې ویره ونه لري د دې احساس ونه لري چې ورځ دا قانون په ما تطبیق کیږي بنان دوی لخپل ټولو شرایطو چې ورته وزه شوی دي په اړه وي. همدې برخه کې ژورنالستان هم راځي. نه یوازې دا چې د ژورنالستانو پر وړاندې تاوتریخوالی یعنی د دوی حقونو ته درناوی نه کېده بلکې دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کېده. تاسو ولیدل او تاسو شاهدان یاست چې د جمهوریت په دوره کې هم د ژورنالستانو توهین وشو، د ژورنالستانو ژورنالستیک وسایل ور مات شول. دا یو ښکاره مثال وایي. ډاکټر عبدالله چې په دې وروستیو کې د افغانستان په دولت کې دوهم کس وو، هغه راغی یو کس چې د پر وړاندې کینی د پښتنې په ځړ نه دی، د پښتنې خوښې نه دی. هغه ته وایي چې او جوان شما چی اماده ساختین؟ ایډیټیشن برتون سخت میشه. مګم شل کال وروسته همدغه ډاکټر صاحب عبدالله او په همدغه شخصیت حاضریږي. شل کال وروسته وایي چې زه بخنه غواړم شل کال وړاندې چې همدغه جمهوریت حاکم وو ما یو ژورنالیست ته سلفاس کړولې و. لبده بخته د دوه مهم فاکتورونه دي چې باید ورپاندې باسو شي. یو دا چې قانون نه پلي کېدل دي، چې قانون نه پلي کېږي یوازې کاغذ په مخ پاتې کېږي او افراد دا فکر نه کوي دا قانون کدي هر افراد پر وړاندې په ټولنه کې عمل ترسره کوم سبب ما پلي کېږي. یو مسله او دوهم د افرادو یا د ټولنې یا د وګړو دغه پختګي ده، میچارټي ده. لبده دا نه لري د هیڅ چا حقوق او حدود
مهم نه وي. بالکل خیبر صاحب هم دغه اصل ته پکاتو چې د خلکو آگاهی د رسنۍ په مورد کې چې رسنۍ په یو هیواد کې څه رول لري، د یو خبريال حق څه دی، د یو تابع په صفت، د یو غړي په صفت کار ته یا د هلو ځلو ته درناوی، دا جدا موضوع د مسؤلیت خبره چې د حاکم نظام یو دنده ده د ټولو ادوا او مسؤلیت او خصوصا پاره ادارو کې چې خبري اعلان کار کوي د هغه دنده ده چې باید مسؤلیت ته د خبري اعلانو پام وکړي. د جمهوریت نظام سره به اوسنۍ حالت زنه پیغام چې څومره به د پښتلې وړي کبني لا په خو هم چې تاسو مشکلاتو ته یا ستونزو ته اشاره وکړه، اوس دا مهال چې د راپورونو له قراره رسنۍ په ډیر خطر کې ګڼل شي وي دي، یعنی یو نامام په خپل راپور کې دا ویلي چې رسنۍ اوس مهال په ډیر خطر کې دي. تاسو څه فکر کوئ څومره امکان لري چې د رسنۍ سره زور زیاته او د مافیات کلچر پای ته ورسیږي چې دا نن ورځ چې پام دی حق له مبارزه کوي، نړۍ مبارزه کوي پاکله افغانستان کې به د مافیات پای ته ورسیږي، مجرمین ته به سزا ورکړي شي، عدالت به پېتامین شي.
هغه نشه زه غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. اول خدا دې چې وسنی حالات د ژورنالستانو یا د رسنیو د جمهوریت سره د مقایسې وړ نه دی. دوهم مسله دا ده چې دا هم زمنم او چې هر حکومت چې حق تر لاسه کوي تر شای مکلفیت هم لري. کچیر وګړي په دې باندې مکلف دي چې د حکومت لخوا وضع شوی قوانین او قواعد ومني. حکومت اړ دی چې د ټولنې د هر فرد روند شخص ته ځای پیدا د مسؤلیت د غاړه واخلي. په دې برخه کې تاسو موافق یم دا زم دې برخه ته چې فکر نکوم نړیواله ټولنه دی د افغانستان ژورنالستانو سره یو او نړیوال ژورنالستیک بنسټونه دی د افغانستان ژورنالستانو سره صادق ونسیږي. نه یوازې چې د ژورنالستانو سره بلکې د افغان وګړي سره دوی صادق دي. په بیلابیلو برخو کې موږ په دې وروستیو کې ولیدل چې د افغان مهاجر او د اوکراین مهاجر ترمنځ تفاوت کیږي، د افغان ژورنالیست او د اوکراین ژورنالیست ترمنځ تفاوت کیږي، د افغان وګړي او د اوکراینی وګړي ترمنځ تفاوت کیږي. دغه لوی لوی بنسټونه چې د ډېر لوی لوی داوود شاولار دي، دوی خپل ډېر کوچني خلک دي او هیڅ وخت دغه مبارزه واقعي نه ده. کچیر واقعي اوسېږي زما سوال دی ژورنالیست په توګه دا دی چې سره له دونه زور، سره له دونه قوت، سره له دونه لوی سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستیج څنګه نشي کولای د یوې ډلې چې بیا زره کسان دي پر وړاندې ودرېږي او لبلابل حقوق ته چې د افغان انسان پر وړاندې باندې کېږي دفاع وکړي. معنی دا چې زه ډېر خوشبینه نه یم ځکه دا خلک صادق نه دي، واقعي غرول چې دوی لري د افغان ژورنالیست پر وړاندې نه تر سره کوي. زه په دې فکر یم تر څو چې افغان جامعه افغانستان کې وګړي او افغان انسان پختګۍ ته ونرسېږي او په دې پوه نشي چې ژورنالیست زما د ټولنې یو برخه ده، سرباز زما د ټولنې برخه ده، محصل زما د ټولنې یو برخه ده، دا ټول ګډ لګیا دي له بېلابېلو ادرسونو څنګهونو د وطن لپاره کار کوي. تر څو چې هغلته سیمه یا هغه منطقه چې دا خلک پکې ژوند کوي هغه جوړ نشي، فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې روز سره چې نن تر سره کوي زموږ په نه چې راتلونکي کال به همدغه څه ورته ورځوي.
تشکر آقای خیبر. جناب آقای وجدانی، زمان حدود 20 سال قبل خب سازمان ها و نهادهایی بودن، کمیته مسئولیت خبرنگاران یا مثلا سازمان خبرنگاران بدون سرحد در افغانستان. فکر میکنید که جامعه جهانی آیا فشار کافی بر طالبان برای عدم استفاده از خشونت علیه خبرنگاران وارد کرده و جامعه جهانی در این مورد چقدر وزن داره و چقدر تانسته که خبرنگاران حمایت بکنن؟
جامعه جهانی مثل که در سایر عرصه ها در افغانستان متاسفانه شرایطی که همه ما شما در جریان هستیم اتفاق میفته، مثل که در او عرصه ها تا فعلا ناکام بوده، از فشارهایی که باید بالای طالب ها استفاده میکردن استفاده نکردن. همچون چیزی رو شما در عرصه رسانه همچنان میتونید ببینید. وقتی در یک کشور یک شخص حق صلاحیت موضوعاتی که مربوط به شخص خود موضوعات شخصی از شخص میشه حق صلاحیت او رو نداشته باشن و از فشار در مقابل اونا کار بگیرن، چگونه میتونن اینا با آزادی بیان احترام قائل باشن؟ شما ببینید یک سال شد که جامعه جهانی با طالبان مذاکره میکنه، سایر نهادها بالا اینا فشار میارن که شما دربهای مکتب را در مقابل دختران افغانستان باز بکنید، اما اینا به گونه های مختلف کوشش میکنن از این موضوعات سرپیچی بکنن. در عرصه ای رسانه ها کمیته مسئولیت خبرنگاران که ثابت قسمی که فعال بود، مثل که دوست ما گفتن، فشار وارد میکنه. متاسفانه این جزی کمیته ها وجود نداره. نهادهای دیگه که در این عرصه فعالیت داشتن متاسفانه امروز در افغانستان وجود ندارن. خشونت چه کسی در مقابل رسانه و در مقابل خبرنگاران انجام میده؟ خود نظام سیوی انجام میده، قسمی که من پیشتر برای شما تذکر دادم، وزارت امر بالمعروف و ریاست استخبارات. اعلامیه اخیر اینا اگر شما ببینین، بعضی از رسانه ها را ما کوشش میکنیم اصلاح بکنیم، اگر اصلاح نبکنیم فعالیت را مسدود میکنیم. بنابراین این خود نشان دهنده است که طالبان با گذشت یک سال فقط از زور زبان کار میگیرن. اینا کوشش میکنن به یک شکل بالای رسانه ها فشار وارد بکنن و به هر قسمی که شده کوشش میکنن که رسانه های افغانستان صدای مردم افغانستان اینا رو تصفانه خاموش بسازن و رسانه ها یگانه راهی هستن که میتونه این صداها رو به گوش جهانیان انعکاس بده. خواهشم از شما این است و از رسانه هایی که بیرون از افغانستان هستن، یگانه همکاری و کاری که شما میتونید این رسالت ایمانی و وجدانی شما است که صدای واقعی مردم افغانستان را شما به گوش جهانیان برسانید. مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اینا به شکل واقعی و درست به گوش جهانیان برسانید. متاسفانه رسانه هایی که در داخل افغانستان هستند، با خبرنگارهایی که ما در تماس هستیم، اونا متاسفانه در این عرصه آزاد هستند. طالبا کوشش میکنن مطابق به میل خود به رسانه ها برنامه بکن و مطابق به میل خود با اونا باید بگن که چگونه برنامه ها رو نشر بکنن. شما صحبت های اخیر معاون رئیس الوزرا رو شنیده باشین، ما آمدیم بسیاری از رسانه ها رو برنامه های که اسلامی ساختیم. خب شما ببینید که خود یک چالش بسیار بزرگی است، دخالت مستقیم در فعالیت رسانه است. و یک کسی اگر می مثل که استاد جلال و سایر دوستایی که در رسانه ها ظاهر می شدن بسیار به جرأت انتقاد می کردن، اونا را آمدن بازداشت کردن، شکنجه کردن، به یک شکل اونا را وادار ساختن تا کشور را ترک کنن. با همچه مشکلات، با همچه چالش ها، ما می تانیم بگیم که با گذشت چند ماهی دیگه شاید بسیاری از رسانه ها دروازه های
بسته شد و فعالیت هایشان مسدود شد. تشکر از شما. از هر دو مهمان محترم آقای وجدانی و آقای خیبر خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برای 5 دقیقه همکار ما روی آزمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه و بعدا بحث خودتون بال میکنیم.
بله قدرمون اوریدم کو او میلمنو من سره وسید خبرونه لا اورید ورسته باسته ای دا ما ورک
با تقدیم سلام. مقام های امنیتی طالبان می گویند که در نتیجه انفجار بر موتر حامل کارمندان دولتی در شهر کابل کم از کم 8 نفر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 2 نوامبر در ساحه کارت مامورین از مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر کابل اتفاق افتاد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان از افزایش بی‌سابقه خشونت علیه خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در بیشتر از یک سال گذشته بیش از 200 مورد نقض حقوق بشری علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد باری دیگر از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان انتقاد کرده و گفته است که این گروه افغانستان را به بدترین مکان جهان برای زنان تبدیل کردند. نصیر احمد فائق لوقت روز گذشته در نشست مجمع عمومی ملل متحد که درباره گزارش سالانه شورای حقوق بشر این سازمان برگزار شده بود، وضعیت زنان و دختران را در افغانستان شدیداً نگران کننده خوانده است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار امروز چهارشنبه ابراز داشت که با محدودیت‌های غیر مترقبه در عرصه انجام وظایفش مواجه است. این اداره در گزارش ربع سال به کنگره ایالات متحده نوشته است که سیگار برای اولین بار در تاریخ کاریش قادر به ارائه گزارش کامل خود به کنگره و مردم آمریکا با تمام معلومات مصارف حکومت ایالات متحده نیست و دلیل آن عدم همکاری چند اداره حکومتی می باشد. در این متن آمده است که اداره ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین المللی یا USAID که اکثر بودجه حکومت آمریکا را برای افغانستان نظارت می کرد و همچنان وزارت خزائن از همکاری با سیگار ابا ورزیدند، در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده در ارائه معلومات به سیگار سلیقه عمل کرده و معلومات عمومی را به سیگار ارائه کرده است، ولی از ارائه جزئیات برنامه‌هایی که در افغانستان از آن یاد میکند خودداری نموده است. کنگره تاکنون به این گزارش سیگار واکنش ارائه نکرده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکند. کره شمالی امروز چهارشنبه 3 میزایل را به سمت قلمرو کره جنوبی پرتاب کرد. پرتاب این میزایل ها زنگ خطر حمله را در سواحل کره جنوبی به صدا درآورد. مقام های کره جنوبی گفتند که این اقدام تحریک آمیز کره شمالی تنش نظامی را در شبه جزیره کره افزایش بیشتر میدهد. رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت که روسیه در معامله اشتراک میکند که به میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد برای ارسال غله و سایر کالاهای تجارتی از بنادر اوکراین به خارج صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور روسیه گفت سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه خبر داده است که قرارداد ارسال غله به همون شیوه قبل ادامه خواهد یافت. اردوغان گفت به اساس این قرارداد تجدید شده اولویت ارسال محموله ها به کشورهای افریقایی از جمله سومالیا، جیبوتی و سودان خواهد بود و این در حال است که مسکو هفته گذشته اعلام کرد که از این توافق خارج می شود و اوکراین را متهم کرد که با سوی استفاده از دهلیز کمک های بشر دوستانه به کشتی های روسی در شبه جزیره کریمیا حمله کرده است. روسیه به ده ها هزار غیر نظامی اوکراینی که در نزدیکی ساحل شرقی دریای دنپر زندگی می کنند دستور داده است که آنجا را تخلیه کنند، امری را که اوکراین کوچ اجباری توصیف کرده است. مقامات مستقر روسی در اینجا می گویند که اسکان 70,000 اوکراینی به دلیل نگرانی های روسیه از حملات نیروهای تهاجمی اوکراینی است. نیروهای روسی همچنان به حملات خود بر اهداف غیر نظامیان و تأسیسات انرژی ادامه داده است که باعث کمبود برق و خدمات اینترنتی شده است.
در ادامه خبرها، به نظر می رسد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین اسرائیل با کسب 80% آرا در انتخابات ملی این کشور امروز چهارشنبه پیروز شود و رای دهندگان نشان دادند که او و اتحاد راست افراطی‌اش در اکثریت در پارلمان این کشور قرار بگیرند. سه مقام آمریکایی روز گذشته گفتند که عربستان سعودی اطلاعات را با مقامات آمریکایی در میان گذاشته است که نشان می‌دهد ایران برای یک حمله احتمالی بر آن کشور آماده می‌باشد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید می‌گوید که ایالات متحده در مورد تهدید ایران علیه عربستان سعودی نگران است و در صورت ضرورت بدون تردید به آن پاسخ خواهد داد. این مقام قصر سفید افزود که ما از اقدام به خاطر دفاع از منافع خود و شرکایمان در منطقه دریغ نخواهیم کرد. و در خبر اخیر گزارش ها می رساند که مقام های ترکیه 8 فرد مظنون به شمول مدیر یک معدن دولتی زغال سنگ را دستگیر کردند. این افراد در پیوند به انفجار 14 ماه اکتبر در یک معدن در شهر بارتین واقع در شمال ترکیه دستگیر شدند، رویدادی که به جان باختن 41 تن انجامید. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه درکو راست سپین خبری د خبرونه اوریدونکو یست. په افغانستان کې د خبريالانو په مسؤلیت او د ژوند په څرنګوالي په کاري محیط او دوی ته د ورپېښو ګواښونو او دا چې دوی ته کوم څه چې پېښ شوي دي تر اوسه پورې دا مجرمین عدالت د دوی په وړاندې تامین شوی دی نه دی. په همدې مورد د خپلو قدرمنو میلمنو حبیب خیبر او وجدانی صاحب سره بحث لرو. هیلې ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسې او مننه چې تر دې شېبې موصله کړې ده او خپرونه اوري. آسیف صاحب که اجازه میدید خیبر صاحب نو پوښتنه مطرح
بفرمایید.
خیبر صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد ګڼل شوی دی. کچېرې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی جرم وبلل شي، البته د رسنیو موضوع چې رسنۍ تړل کیږي یا رسنۍ په وړاندې یا د خبرونو په وړاندې چلند څنګه کیږي، دغه دوه موضوعګانې جدا دي. اما بیا هم کچیرته خبریال متضرر کیږي، رسنۍ هم ورسره متضرر کیږي. کچیر رسنۍ بندیږي، ګواښل کیږي، نو خبریال په کور کې نه دغه دنده او مسؤلیت ټول تر پختن لاندې دی. خو دا دوه موضوعګانې نه جلا کیږي او نه په یو ځای بحث هم کولای شو. خو د خبریالانو موضوع ته ترجیح ورکو چې په روانه خبرونه کې په باس وشي. نو که چیرته د خبریالانو په وړاندې دا رقم اعمال تاوتریخوالی ګڼل کیږي، څه فکر کوئ چې همدا موارد چې دا هم د بشري حقونو نقص ګڼل کیږي، داسې په اوسني حاکمیت باندې د طالبانو په ډلې باندې نور تورونه هم شته چې د بشري حقونو نه سرغړونې کیږي، دا څومره اوسنی نظام د طالبانو نظام څومره ګواښلی شي؟
کوارم دی پوښتنې ته واقعي ځواب ورکړم، ریالستیک بحث وکړو. نو هغه رژیم د خوټه حکومت نشم ویلی چې همدا اوس یې لوی لوی چارواکي وزیران او تر غټ غټ چارواکو پورې په تور لیست کې دي. زه چې کله چارواکي وایم دقیقه نه پوهېږم، د دوی نظام ماته ډېر نوی دی، دغه دوی کوم جوړښت رامنځته شوی دی په هر صورت. نو هغه په تور لیست کې دی، خیر او خیریت دی، نظام روان دی. $30 میلیونه هر هفته یا دوه هفته وروسته ورسره مرسته کیږي. نو په داسې یو هیواد کې څه فکر کوئ چې که چېرې د ژورنالستانو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي، هغوی وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، په کور کې نول کیږي، بې دندې کیږي، حتی له هیواد شړل کیږي، څه فکر کوئ چې دا به د نړیوال ټولنې لپاره څونه مهمه وي او څونه به د دوی پر اوبیتو کې له طالبانو سره تغییر رامنځته کړي؟ دغه واقعي خبره ده. مګر که چیرې موږ د ژورنالیستیکو بنسټونو چې هغوی په نړۍ کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ غږ پورته کوي، دې ته وګورو، بیا نو کېدای شي چې ګڼې ستونزې به راپورته کړي. لکه څنګه چې وجدانی صاحب د خپلو خبرو په جریان کې وویلې چې پرمختللې نړۍ کې رسنۍ یا میډیا په څلورمه قوه بدلېدونکې دي، دا یو باارزښته برخه ده، دا له نظره نشي غورځېدلی. او ژورنالیست یا ژورنالیستان هغه فشر دی چې د وروسته پاتې ټولنو لپاره لکه د څراغ رڼا ورکې ځان سوځوي. فکر نه کوم چې دوی دې له نظره وغورځول شي او دوی دې محو شي. خو کله چې د افغانستان حالات ته ګورم او د افغان په توګه کله کله کزما خبري ستاسو کیږي تاسو ما سره ځکه گزاره کوي چې ځکه ژورنالیست هم يم بیا هم افغان يم او د افغانستان ژورنالیست يم کله چې د افغانستان حالات ګورم هیڅ نو امیدواري نشته هیڅ نو د فکر ما په ځین کې نشرات ول چې څو راشي ما په خاطر د یو حکومت سره د ویډل سره د ورشم سره اړیکې خرابې کړي تاسو ژورنالیستانو ته سوندې پیښې کړي دي نو بینا تر هغه چې د نړیوالو ګټي ته هغه ډول چې دی غواړي خوندې وي دا په ژورنالیست باندې هم دغه ستاسو په دروي
bale متاسفانه دا یو موضوع ته مخکې تاسو په خبرو کې اشاره وکړه خیبر صاحب چې ژورنالیست باید د ټولنې برخه وګڼل شي نو په خو هم د سی او سم شایدي چې خبريالان اکثرا د دالو برخه ګڼل شي وي دي تلویزیونونه خصوصي ډیرو رسنۍ ډیر وي نو بیا دا خبره مې ځکه تکرار کړل تاسو خبره چې خبريال باید د ټولنې برخه وګڼل شي نه د خاصو دالو پورې مربوط اشخاص مننه تاسو نه بیا هم تاسو نور پښتنو ته راګرځو
متشکر از آقای خیبر. آقای وجدانی شما فرمودین که بیش خبرنگار ورسانهایی که در افغانستان فعالیت میکنن بیشتر تحت فشار سوی وزارت امر به معروف و استخبارات طالبان قرار دارن. در حال حاضر به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 328 رسانه که مطمئنن ژورنالیست‌ها و اونا کار میکنن فعالیت دارن. آیا این فعالیت از اینا چگونه است؟ آیا فکر میکنین آیا اینا در چوکات ژورنالیسم چقدر با مسائل ژورنالیستی شما میتونین این رسانه‌ها را قضاوت کنین که خبرها را به شکل درست واقعی بینانه پخش میکنن و یا فکر میکنین که این رسانه ها بیشتر آهسته آهسته مثل یک کشوری که در اون رژیم دیکتاتورشپ هست و یا قبلا در رژیم های کمونیستی وقت که رسانه ها وسیله تبلیغ و تبلیغات رژیم بر سر اقتدار بودن در حال حاضر هستن چگونه فعالیت میکنن؟ بفرمایید
آقای سپیکر. ما قبل از اینکه به سوال شما مشخص پاسخ بدم ما یک دو مورد رو میخوایم با شما شریک بسازم. اولی که طالبان از نخستین روزشان و بازگشتشان به قدرت آمدن فشارهای شدید بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال کردند. مثلا اینا تا بتانن علی فضای رسانه‌ای را به یک شکل به نفع خود در اختیار خود بگیرن. اینا آمدن در اولین مورد رسانه افغانستان که سریال پخش میکردن، موسیقی پخش میکردن، برنامه هایی که سرگرمی بود و انتقادی بود اینا را کوشش کردن که حذف بکنن از برنامه ها. خب این خود نشان دهنده است که آزادی رسانه ها از بین رفت. در قدم دوم اینا آمدن آن عده از خبرنگارانی که اینا تظاهرات زنان را به خصوص پوشش میدادن آمدن اینا را بازداشت کردن. این خبرنگارا را به یک شکل بسیار بسیار وحشیانه اینا را شکنجه کردن، با اینا بدرفتاری کردن، حتی در بعض موارد یک تعداد اینا تا هنوز از سرنوشتشون معلوم نیست که به کجا هستن. خب مثل که شما پیشتر اشاره کردین رسانه هایی که فعلا در افغانستان است و این رسانه هایی که ما همیشه بیننده اینا بودیم، با اونا همکار بودیم، با خبرنگارایی که در این رسانه ها فعالیت داشتن با اونا همکار بودیم، هیچ نوع آزادی که باید وجود داشته باشه در افغانستان و رسانه ها به صورت آزادانه بتانه فعالیت بکنه متاسفانه وجود ندارن. خب این طالب ها میرین در رسانه ها ظاهر میشن که آزادی رسانه ها وجود داره، انتقاد وجود داره، انتقاد به خاطر اصلاح هست، اما متاسفانه تمام اینا در ظاهر هست. مثل اکثریت موارد که اینا میرین در زبان یک چیز هست و در عمل وقتی که میرین چیزی دیدیم متاسفانه اینا گفتارشان با کردارشان در تناقض هست. بنابراین رسانه هایی که فعلا در افغانستان وجود دارد طبعا از نوعیت برنامه های اونا دیدن است که فقط رسانه است اما آزاد نیست. اینا به شدت تحت کنترل است، اینا سانسور میشه اکثریت برنامه اینا. شما ببینید ما یک برنامه اسپیس داشتیم در توییتر، یک تعداد زیاد از خبرنگارای اینجا حضور داشتن، اونا میگفتن که در اکثریت موارد مثلا افرادی که مربوط به وزارت امر بالمعروف میشه جداگانه وارد برنامه های زنده میشه در رسانه ها. در بعض موارد افرادی که مربوط به استخبارات طالبان هستن وارد برنامه میشه، وارد استودیو میشه.
بدونی که اجازه بگیره، بدونی که مثلا یک رسانه در جریان گذاشته شده، اینا این وارد برنامه ها میشه، وارد برنامه های زنده میشه، کوشش میکنن اخلال بکنن، حتی در مقابل گرداننده برنامه اینا میشینن که باید اینی موضوعات را باید صحبت بکنیم، یک شهری اونا را تحت فشار قرار میدن. بناهن نظر بفرمودین شما که پیشتر گفتن مثل نظام هایی که شما در مورد اونا اشاره کردن، رسانه ها به شدت تحت نظارت اینا قرار دارن، هیچ نوع آزادی رسانه وجود نداره، در اکثریت مورد از بعضی از رسانه ها که شما در جریان هستین افراد را بازداشت میکنن، میبرن روی مثل مدیر مسئول برنامه، مسئول برنامه هایی که سیاسی را اینا بازداشت میکنن، میبرن شکنجه میکنن، اخطار میتن، تهدید میکنن. در یک از مورد مثل که گزارشی که در مورد اینا وجود داشت، خبرنگاران اینا دعوت کردن، حتی اخطار دادن اگر بار دیگه شما در این مورد صحبت بکنین زبان شما را قطع میکنیم، زبان شما را میگوریم. بنابراین این دوره را از دیدگاه شخصی خود من به عنوان یک دوره سیاه برای رسانه ها یاد میکنم که متاسفانه همچو چیزی وجود داره.
تشکر خواهی وجدانی.
من نکورم ودن خیبر سب ده وجدانی سب خبرو تا پا کتو دا چه تر دی حد پوری پا خبریالانو بانده فشار چه چه پا واقعیتون سرگی پودی که او چه ورتا ویل کیگی آقا وی امدغا خودسانسوری تا دا خبریالانو مجبور اول ساس پا نظر دا چر دول یو عمل ده یو خدا خبریال پا توگه ساس برداشت ارنه چه ده چون را قابل ده تحمل ده آیا دا دا اصول لمخه یو جرم گنل کیگی کچو دس یو عمل کی کچیر تا جرمی بیا با اروس بلا پختان ماترکم خو میره بانیو کی پر یاد ساس نظر اخلا
یعنی ذکر لکل لیو عجیب حالت سر بخمخ کیگم حیرانی گم دا کچی دا حکیم رژیم پر وران دی جواب وایم یا دا اغوی دینا مسئل پر باب نظر ورکو ما خکاره دا چی کچو پا حال دول زموږ د کړل څخه متضرر کیږي دا جرم دی او موږ د جرم مرتکبین یو دا خبره خلاصه ده او طالب د جرم مرتکب دي چې د رولې پر وړاندې سره کړی زموږ دوست په خپل خبره کې ویل چې ځین رسنۍ چې فعال دي ظاهري دي نه ظاهري نه دي هغه د اساسي لګیا دي هغه ژورنالیست او هغه رسنۍ خپلواکه ده آزاده ده او فوق العاده ازادي لري چې دوی وشي کولای د طالب لپاره کمپاین وکړي، مارکیټینګ وکړي. همدا اوس د کندهار او د کابل لار پیل شوې ده، په دې کې یو کیلومتر لار په خېږي 200 وزلې پر سنوي باندې ورکول کیږي. دا رسنۍ آزاد وي او ډېر ښه کار کولی شي. هیڅ څوک نه لري کله غوښ خبرونه لزلې خبره کی او خپله خبرونه باندې لزلې میلمانه راوغړي باندې باسو کوي. هغه رسنۍ او هغه خبرونه هغه ژورنالیستان آزاد او خپلواک دي چې د طالب لپاره کار کوي. هغه ژورنالیستان چې برعکس وختونه ته کار کوي هغه نه کار کولی شي او نه کار کوي. زموږ ملګری ورته د تورې دورې اشاره وکوله، زه د تورې دورې نه لږ وړاندې زه وایم بېخي نو له استعداد اوختي خبره ده. دوی په هغه ډول چې غواړي دغه جرم مرتکب دي او باندې ویاړم کوي.
اما خطاسه په خبرو کې اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه دا پوری دې پوری اړه لري چې افغانستان نړیواله ټولنه ته نړۍ ته څومره مهم ده او د ژورنالستانو ژوند او مسؤلیت ورته څومره مهم ده او څومره ورته ژمن دي. په هر صورت دا چې دوی ژمن دي کنه د افغانستان خبریالان ورته مهم دي، هم د مسؤلیت په برخه کې کوم ژمنتیا لري ورته مهم دي کنه دي دا جدا بس. اما ظاهرا راپورونه خبريږي تاثیر خودل کېږي د افغانستان د خبریالانو نه چې کوم وخت بعد رپورت یا خبر خپور شي تاثیر او اندېښنه په خودل کېږي. نو همدغه تاثیرات او اندېښنو ته او راپورونو ته په کتو کچیرته د خبریالانو په وړاندې دغه تاوتریخوالی چې کېږي یا کوم جرم ترسره کېږي دا هم جرم وګڼل شي، نو پرون د هاګ نړیوالې محکمې داسې یو پریکړه کړې ده یا هغه دوسیې منلې دي چې په افغانستان کې د مجرمینو یا د بشري حقونو د نقض دوسیې به راسپړي او مجازات به کیږي، یعنی عدالت به تامینېږي د مجرمینو سره. څه فکر کوئ چې دا موضوع به څومره مهمه وي په دې برخه کې، د عدالت د تامین په برخه کې چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کوونکو دوسیې راوسپړل شي او عدالت تامین شي په دې برخه کې؟
خا د یو ژورنالیست په توګه زه دا دریم څلورم ځل دی چې شاهد یم چې خاک محکمه په داسې اساس شرایطو کې را مخ کیږي چې
هغلته په افغانستان کې حالت بهراني ووسیږي او دوی غواړي په شکل د اشکال فشار راوړي. زما زموږ څخه د خبرونه دی یو مثال ووسیږي. زما خبري به ریکارډ ویل تاسو سره چې دغه د حق محکمې ما غوښتل په خپل خبر قربان دي باسو کوم کومانه غوښتل چې خبرونه بلې خاطر لاړ شي نو دا لدی موضوع تیر شوم. هو تیر اوس دی پریکړه وکړه خو دا د تاسو یاد ووسیږي چې دوی هغه خپل سیاسي کوم هدف چې لري چې کاغوي ورسېدل نو بیا د جرمونو مسلې په افغانستان کې او نه به په جرمونو په څیر وګرځي او نه به د قضیه تعقیب شي. تر دې لوی پیښې ستونزې را مېز شوې دي کله هغه تعقیب شوې دي نو بینم په دې ټول پوی ګونه وازمو نړیوال ژورنالستان نړیوال ژورنالستیک ادرسونه چې د ژورنالیست پر وړاندې په افغانستان کې فوق العاده ضرورت یې روان دی. دا غوی حقوق تر کول اند سیږي هغه وهل کیږي وژل کیږي تکول کیږي. کچیر موږ واقعیا اصول ته ګورو نو دغه محکمې چې پریکړه یې کړې ده قضایي سیډي په سر کې به د ژورنالستانو قضایي وسیږي ترڅو د ټولنې عام تصور په دې پروسه باندې باور ترلاسه کړي. د دې لپاره چې ژورنالستان هغه څوک چې په ټولنه کې تر نورو ډیر مطرح دي او د دې پر وړاندې هر ظلم ډیر د هر چا غوږ ته رسیږي نو که چیرې دغه محکمه واقعیا غواړي چې هغه ستونزې مشکلات هغه قضایي او جرایم په افغانستان کې د سره شوې د ترڅو لاندې ونیسي زما نظر دا چې لومړی باید ژورنالستان ته مراجعه وشي ترڅو د افغانستان عام په دې باور حاصل کړي چې یو تغیر اتلون کړي او هر هغه چې جرم تر سره کړي بل اخر هغه به چړل کیږي پلټل کیږي به تحقیق کیږي به د خپل اعمالو په سزا برسيږي. نو دا به وي چې لوی تغیر به رامنځته شي او لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې ویل چې یو افغان وګړی به په دې پوه شي چې کله تاریخ په هر دور کې د یو شخص یې ویډل پر وړاندې جرم تر سره کوم بل اخر دغه پر وړاندې ځواب کوی او ځواب ورکوم کې.
تشکر آقای خیبر. آقای وجدانی در حال که شماری از ژورنالیستان افغان در خارج به سر میبرند و شماری هم در داخل هستند چی فکر میکنین که تا چی حدود این ژورنالیستان میتونن از رسانه های اجتماعی یا سوشل میدیا به عنوان ابزار برای اطلاع رسانی استفاده بکنن؟
یکی از گزینه هایی که میشه اکثریت خبرنگاران به شمول ما با یک تعداد خبرنگارانی که خارج از افغانستان هستند اینا یگانه پلتفرم و یگانه رایی که وجود داره که ما دادخواهی بکنیم و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اینا به گوش جهانیان برسانیم به نهادهای بین المللی برسانیم صفحات اجتماعی هست. اینا بهترین گزینه است و یک تعداد از خبرنگاران که خارج از افغانستان هستند جای خوشی است که یک تعداد اونا آمدن بعضی از رسانه ها را دوباره اینا فعالیت های خود در او هسته شروع کردن به بسیار فعال هم هستند رسانه های اینا و تا اندازه ای آزاد معلوم میشن. اینا یکی از بهترین گزینه های هستند که خبرنگارا قسمی که ما پیشتر برای شما گفتم این وظیفه اونا است امور رسالت خبرنگاری اینا است که باید مشکلات و چالش هایی که در افغانستان وجود داره و اینا با اونا حداقل مواجه و روبرو بودن در مدت یک سال تا ای که از افغانستان بیرون شدن یگانه راه حل صفحات اجتماعی است که اینا بتونن با استفاده از صفحات اجتماعی مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اینا را به یک شکل
اما آقای وجدانی یک مسئله را هم که بعضن تذکر میتنی است که خب امی یک نوع آزادی لجام گذیخته باعث از این میشه که اخبار نادرست مثلا به عوض اطلاع رسانی و یا نشر خبرهای موثق یک سلسله شایع پراگنی هم صورت بگیره و یک سلسله اخبار نادرست هم منتشر شود. این چه خبر نظر شما میتونه خطرناک باشه برای حرفه یک ژورنالیست؟
خب در شرایط فعلی شما ببینید مثلا هر شخص یک موبایل در اختیار داره اینا در اکثریت مورد با خبرنگارانی که در تماس هستن ما با خبرنگارانی که در افغانستان هستن در تماس هستن ما در رسانه حقوق بشری کار کنیم و کار میکنم فعلا هم کار میکنم دوستای هستن در اکثریت ولایت افغانستان مورد نقض حقوق بشر به ما دیدن هم میکنن و ما با نهادهایی که در تماس هستیم یا ایمیل میکنیم به شکلی به اونا بعد از این کلا مطمئن شدیم که این موضوع واقعا صورت گرفته اسناد در اختیار داریم بعد از ما مورد را جمع آوری میکنیم و اینا را با نهادهایی که قرار است انتقال بدیم به یک شکلی به گوش اونا برسانیم. در این قسمت خب اعتماد و اعتبار روی اکثریت ژورنالیست ها وجود ندارم. ممکن نظر به فرموده شما بعض اوقات خبری باشه که مشکلات داشته باشه، اما هستن ژورنالیستانی که هستن رسانه هایی که در بیرون فعالیت میکنن، اونا تا زمانی که در مورد صحت یک خبر کاملا مطمئن نباشن از نشر اون جلوگیری میکنن.
تشکر خواهی
من نوشتانی سب دوی ارسته پختن پتوگه چه بحث را طول کو خواهی بر سب چه فکر کوای؟ طبعا رسانه پا خبریالانو ولاره دو ده خبریالانو پا فعالیت چه کله د خبریال ژوند تر دې حده غوښل کیږي لکه څنګه چې یو نامه رپورت کړی دی تاسو په خپل خبرو کې ویل وجداني سه پیرانا واچولو همدارنګه د نړیوالو نهادونه او په ملي کچه د خبریالانو د ملاتړ د ادارو نه وخت په وخت رپورټونه خبريږي چې یان مستند شي ودی په ټولنیز رسنیو کې چې د خبریالانو وضعیت یا ژوند په افغانستان کې په څه ډول دی همدغه څرنګوالی ته په کتو چې رسنۍ بیا هم تا کې ویم یادونه کوم چې د رسنۍ فعالیت د خبریالانو په فعالیت ولاړ دی. د په افغانستان کې د رسنۍ راتلونکي او د خبریالانو د مسؤلیت موضوع راتلونکي ته څنګه ګوري؟
که موږ د رسنۍ په اړه باندې بس کوو، خو د ژورنالیستانو لکه څنګه چې خونکي او زده کوونکي استاد او محصل سره لازم او ملزم دي، همداشان رسنۍ او ژورنالیست سره تړلي دي او له یو بل جدا کېدونکي نه دي. یو نشتون بله برخه فلج کوي او له منځه وړي. نو بینان د ژورنالستانو پر وړاندې ټولې ستونزې او مشکلات د دې لامل شوي دي چې رسنۍ له خپل هغه ارزښت څخه راښکته کړي. اوس په افغانستان کې که تاسو هر هغه پخوانی برزښت رسنۍ وګورئ، نن سبا څوک نه اوري، ورته غوږ نه نیسي، په دې پوهېږي چې تر شا یې څوک دي، څه وایي او خبره یې بې اعتباره ده. یو مسله او راتلونکی ورځ تر بلې دغه بې اعتباري زیاتېدونکې ده، او بالاخره به رسنۍ هغه ادرس وي چې څوک به ورته غوږ نه نیسي، او بالاخره د دې خبرې به په حاکم رژیم پورې تړي. او زه مطمئن یم دغه درې سوه اته ویشت رسنۍ ستاسو یادونه وکول، او پکې زرګونه کسان چې کار کوي دا به هم له کاره بېکاره شي. زه د کار له ستونزو سره هغونه ستونزه نه لرم، د دې لپاره چې افغانانو په ډېر سخت شرط کې ژوند کړی دی او لا به ژوند کوي تر هغو چې خپله تغییر رامنځته نه کړي. بدبختي دا ده چې د ژورنالیست ارزښت راښکته کېږي. د دې لوی برخې چې ژورنالیزم دی، میډیا ده، رسنۍ دی، ارزښت یې ورځ تر بلې له سوال سره مخامخ کېږي. او په دې کې یو شی دی چې زموږ دوست یا تاسو ورته اشاره وکول، راځئ چې په دې برخه باندې خبرې وکړو. دغه د سوشل میډیا پلاتفورمونه چې په بېلابېلو شکلونو په بېلابېلو نومونو دي، په دې کې هغه ژورنالیستان چې له هېواده د باندې وتلي دي او خدایي چلند کوي، خپل مسلک هېر کړی دی، چې یوې ځینې نوې رسنۍ را منځته کېدل دي، زه نه غواړم نومې واخلم، هغوی د طالب سره د اوخدي پر بنسټ داسې خبر خپروي چې لکه څنګه چې طالب ژورنالیزم او رسنۍ بدنامه وي، دوی هم پر اسم خبرونه
ده. خیبر صاحب، او وخت چې وخت کم دی، د افغانستان په څیر ټولنه کې چې آگاهي او خبر ته ضرورت لري، ډیر کسان دي، په میلیونونو کسان دي چې سوشل میډیا اصلا نه کاري، ځکه چې پوهېږي د سواد کچه او د نور مسایل دي چې په هغه وسط سره نه کوي. وخت کم دی، ټولنه ته دغه کار ضرر څنګه ګوري؟
فقط یک دقیقه وخت داره، بفرمایید.
فقط ما کوشش میکنیم یک جمله بگویم. که چیرې لیو رندن امسا واخلی، نو د افغانستان د وګړو مثال له هغه رندن سره مقایسه کولی شو چې یو روم چې د امسا په توګه مخیزي، یا یو څوک په تیاره کې د څراغ په توګه مخیزي، دغه څراغ، دغه امسا له دغه رنده یا په تیاره کې لټون بیا خپل د افغانستان د وګړو سره مقایسه کولی شو.
ډیر مننه د دوالو قدرمنو میلمنو حبیب خیبر صاحب او وجدانی صاحب نه چې په دغه مهم بحث کې برخه واخسته او خپل نظر څرګند کړ. کور ودان
تشکر از هر دو مهمان محترم، آقای حشمت وجدانی و آقای حبیب خیبر، که در برنامه با ما بودند و نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردند. و شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تا این دم با ما بودین. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما فوزی احسان او را گردانندگی میکنه.
بله درنو اوریدونکو، ډیر مننه له تاسو هم همدارنګه د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه لا هم ادامه لري. روایت امروز نن او وضعیت ستاسو غږ درې خبرونه لا نور هم پاتې دي. هیله ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو اوسې په مهمو مسایلو بحث کیږي، د ملمنو خبرې واوري، او په دې هم فکر وکړي چې د ستاسو غږ په خبرونه کې به کوم مهم موضوع ذکر کوي. نورم پلوی او بخون که خدای سپارو، تر بیام خدای منش.
شبی همه شما خوش.